درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ونیکې هیله ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال د تلې د میاشتې 5مه، د 1445 قمری کال د ربیع الاول د میاشتې 12مه، او د 2023 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 8مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه تاسو ته وړاندې شي. بیا به وروسته په نړۍ کې د اټومي جګړې د سیالۍ او خطر په اړه د ګوترش خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د حضرت رسول او د وحدت ته اونۍ په تړاو تاسو ته یو چمتو شوی ګردی میز خپور شي چې میلمانه یا ګډونوالی دي مولوي محمد داود مجاهد او مولوي حمدالله لطیف، او همدارنګه په پای کې به د ایران او افغانستان متواتو ته کتنه وکړو چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام په همدې ځای پای ته ورسیږي. نو دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. له ایران څخه افغانستان ته د نفتو د صادراتو لپاره پر ګډ میکانیزم کار کول. ملګرو ملتونو کې د هند هستازي په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او مذهبي لږکیو د حقونو پر ساتنې د هند ټینګار. او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو ترمنځ لفظي شخړه. او د عراق په شمال کې د وروژن په تړاو د آیت الله سیستاني پیغام. اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبان له لوري ایران ته د تیلو د سلګونه ټانکرونو تر لیږلو وروسته په هرات کې د ایران سر قنسول محمد صدیق فر ویلي ټاکل شوی چې له ایران څخه افغانستان ته د تیلو د صادراتو لپاره پر یوه ګډ میکانیزم کار وشي. د اطلاعات روز د خبر له مخې په هرات کې د ایران سر قنسول ویلي چې د هرات له والي سره په یوه ډیپلوماتیکه لیدنه کې پریکړه وشوه چې له ایران څخه افغانستان ته د سون توکو د صادراتو په تړاو یو معیار او ګډ میکانیزم جوړ شي. په هرات کې د ایران د سر قنسول په وینا ځینې ایرانی سوداګر هایدروکاربونی مواد د ډیزلو یا پټرولو په نوم افغانستان ته صادروي چې د ایران په دوغارون ګمرک او د افغانستان په اسلام قلعه ګمرک کې د ارزیابۍ د معیارونو د اختلاف له وجې د لاریو او موټر چلوونکو لپاره ستونزې را ولاړوي. ښاغلی صدیق فر ویلي چې د ایران تګلاره دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشترکه ګمرکي دروازه جوړه شي یا هم د افغانستان د سټنډرډ اداره په پوله کې میشته شي او بار شوي مواد د ایران له خاورې تر وتلو وړاندې وارسوي. د ده په وینا چې دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نفتي صادراتو په تړاو د ګډ میکانیزم د رامنځته کولو هڅه کوي، خو افغانستان تر اوسه د ایران حل لارې نه دي موندلې. ایران کې د افغانستان سرپرست سفیر د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتیکو سره لیدلې دي. په تهران کې د افغانستان سفیر د سعودي عربستان د 93مې ملي ورځې په مراسمو کې ګډون کړی. او په ایران کې د افغانستان سرپرست سفیر مولوي فضل محمود اقانی په دغه هیواد کې د سعودي عربستان په سفارت کې د سعودي د 93مې ملي ورځې په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې په رسمي بلنه کې ګډون کړی. نوموړی د دغه مراسمو په ترڅ کې په ایران کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله ابن سعود ال عنزی ترڅنګ د قطر، عمان، پاکستان، سربستان، چک، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو سره لیدکاته کړي. د دې لیدنو په مرحال د دواړو لورو ترمنځ په نښو په ښو اړیکو او همکاریو هم ټینګار شوی دی. او قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو د کونړ ولایت کې د ځوانانو لپاره د روزنې په برخه کې د ایران پر مرستې باندې ټینګار او غوښتنه شوې ده چې په دې اړه زموږ د همکار چمتو شوی راپور په ګډه اورو.
کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو د ایران اسلامي جمهوریت څخه د دې ولایت د ځوانانو په روزنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د یاد ریاست د چارواکو پروانه امریکایانو د اشغال پر مهال د ځوانانو د فکري بدلون لپاره ګڼې هڅې ترسره کړې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرقونسل مجید صادقي دولت آبادی سره په ګډه ناسته کې وویل امریکایانو د افغانستان د اشغال پر مهال د ټولو ولایتونو اطلاعاتو او کلتور په ریاستونو کې د ځوانانو د فکري بدلون لپاره د لینکن په نوم روزنیز مرکزونه جوړ کړي وو چې د دې لارې د افغان ځوانانو د فکری بدلون لپاره ګڼې هڅې ترسره کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور رئیس وویل د اسلامي عمارت په راتګ سره اوس دا مرکزونه په اسلامي او افغاني روحیه د ځوانانو د روزلو پر مرکزونو بدل شوي دي. مولوي نجیب الله حنیف وویل اوس مهال په کونړ کې تر 300 زیات ځوانان په بیلابیلو برخو کې په دغه مرکز کې په روزنه بوخت دي. هغه د ایران له کونسل نه په دې برخه کې د لازمې مرستې غوښتنه وکړه.
بل موږ دلته یو ښوونیز مرکز لرو چې هغه کې موږ تقریبا د 300 پورې شاګردان خزینه او دغه لرو نارینه لرو. هغه کې موږ څه ستونزې لرو نو په هغه کې د زمونږ سره هغه همکاري وکړي او هغه ادم زمونږ سره دا وکړله.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور رئیس دغه راز د کونړ له عام اوسید جمال الدین افغان له کتابتونونو سره د کتابونو او نور تجهیزاتو او همدارنګه په کونړ کې د تاریخي اثارو د خوندیتوب په موخه د موزیم لپاره د یوې مناسبې ودانۍ د جوړولو په برخه کې هم د مرستې غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل مجید صادقي دولت آبادی د کونړ فرهنګي بهیر د غوړېدا په موخه د اطلاعاتو او کلتور رئیس د فعالیتونو ستاینه ترڅنګ وویل هڅه به وکړي چې د ټولو وړاندیزونو د عملي کېدو لارې چارې ولټوي.
مسئول محترم بخش اطلاعات فرهنگ، خب جلسه بسیار شیرینی داشتیم با هم دیگه و یه سری هم تفاهماتی داشتیم، امیدوارم این تفاهمات رو بتونیم اجراییش کنیم و خیلی هم بر من خوشایند بود که برای یه بار دیگه تونستم شهر اسدآباد رو ببینم با مردم خونگرم و فهیم منطقه آشنایی بیشتر پیدا کردم. تصمیم گرفته شد اگر امکانش بشه در آینده نه چندان دور یک سمیناری جلسه برای بزرگداشت مقام سید جمال الدین اسدآبادی با همکاری سرکنسولگری برگزار کنیم. تقاضایی هم داشتن در رابطه با کمک به کتابخونهشون و ایجاد یه موزهی که بتونن اونجا اشیایی که براشون ارزشمند نگهداری کنیم. خب این مستلزم یک سری مقدمات بیشتری است که امیدوارم با تلاشی که انشالله انجام بشه به سر انجام برسه. در هم
مجید صدیقی دولت آبادی اول کونړ ولایت ایران نه په خورا لرې واټن کې پروت دی، له همدې امله ایرانیان په اړه ډېر معلومات نه لري. هغه ول هڅه به وکړي چې د کونړ او ایران د خلکو ترمنځ کلتوري اړیکې او راشه درشه نږدې کړي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په ملګرو ملتونو کې د هند ایمي استازي سنجي ورما په افغانستان کې د ښځو، ماشومان او مذهبي لږکیو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. د 800 ورځپاڼې د خبر له مخې ورما چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې، همداراز په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو، د ترهګرۍ او نشه یي توکو له قاچاق سره د مبارزې غوښتنه کړې. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي همداراز ټینګار کړی چې دغه هیواد به د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د افغان زده کړیالانو لپاره به تحصیلي بورسونه ورکړي. د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د ترهګرو ډلو د حضور، د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې او په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له دې ډلې په ملګرو ملتونو کې د فرانسې مرستیالې سفیرې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي، پر خلکو د سیستماتیک فشار او د ښځو له حقونو څخه د محرومیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د داعش او القاعدې په څیر ترهګرو ډلو په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د طالبانو د امیر روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې په خوارزوکۍ د اختمیندو او ماشومانو شمیر د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د مسیر ورځپاڼې د خبر له مخې د امیر روغتیا وزارت د تغذیې برخې مشر وایي چې د روان لمریز کال له پیله راهیسې په ټول هیواد کې په خوارزوکۍ اخته څه باندې 8,690,000 ماشومانو او څه باندې 4,440,000 شیدې ورکوونکو او امیندوارو میندو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې. یو شمیر کورنۍ وایي چې ماشومان د اقتصادي ستونزو او د سالمو خوړو د نه رسیدو له امله پر خوارزوکۍ اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې په ټول هیواد کې 1,903,621 ماشومانو او 8,550,155 امیندوارو او شیدې ورکوونکو میندو د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونو ته مراجعه کړې ده. محمد خالد هوتک خپل هندي سیال ماتاو افغانستان د چین په اسي لوبو کې د دریم مډال څښتن کړ. د ازادي راډیو د خبر لمخې د اسي لوبو د تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو په حواله د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په یو سیالۍ کې خپل اندي سیال د پخې په 20 سره ناک آوټ کړ. هوتک د برونزو د مډال ګټلو سربېره سیمی فائنل ته لار پیدا کړې او تمه ده چې هلته له چینایي لوبغاړي سره لوبه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناسي پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې نصر احمد فائق د افغانستان استازي توب نشي کولای. د ازادي راډیو د خبر لمخې اکرم ورسته تر هغه دا خبرې کړې چې د افغانستان استازي نصر احمد فائق پاکستان د افغانستان د روانو ناخوالو مسؤول بللی او ویلي چې تل یې دوه ګونه چلن کړی دی. فائق زیاته کړې چې پاکستان له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصر احمد فائق د دې څرګندونو په غبرګون کې زیاته کړې چې فائق د ده په خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصر احمد فائق د افغانستان د پرزیدل جمهوري نظام له وخت راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري پر غاړه لري. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړې او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نه دی منلی. د فائق او اکرم ترمنځ د لنجمنو خبرو په حواله رسنیو د ځینو افغان فعالانو غبرګونونه راپارولي او د اکرم خبرې د افغانستان د خلکو سپکاوی بللی دی. او وروستی خبر همدا چې د عراق په شمال کې د اهل تشیع ستر مرجعیت د یوې بیانیې په خپرولو سره په نینوا ولایت کې د اورلګیدنې له امله د زیات شمیر عراقیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. د نینوا ولایت په الهمدانی خارګوټي کې د واده په یوه تالار کې د تیر شپې د اورلګیدنې له امله په دغه ولایت کې یوه اونۍ عام ماتم اعلان شوی. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې د دغې پیښې له امله په عراق کې د آیت الله سیستاني دفتر د یوې بیانیې په خپرولو سره اعلان کړی چې ستر دیني مرجعیت په الهمدانیه کې د اورلګیدنې له سختې پیښې چې په سلګونه کسان مړه او ژوبل شول ژوره خواشیني او خفګان څرګندوي او د قربانیانو کورنۍ ته د خواخوږۍ او ډډګرنې مراتب وړاندې کوي او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه شهیدانو ته د فردوس جنت او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا غوښتنه کوي. د نینوا والي نجم الجوبری د قربانیانو شمېر 114 تنه مړه او شاوخوا 200 ټپیان اعلان کړل او نن سهار د عراق د سری میاشتې ادارې د قربانیانو شمېره 450 تنه مړه او ټپیان اعلان کړل پرته له دې چې په جلا توګه د قربانیانو شمېر مشخص کړي.
سیاسی تبصره
ډیر قدرمن اردن کو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د پنړۍ کې د اټومي جګړې د سیالۍ او خطر په اړه د ګوترش خبرداري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په وروستۍ ورځ خبرداری ورکړ چې نړۍ د اټومي وسلو نوې سیالۍ ته ننوځي او په ټول نړۍ کې د تباهۍ سیوری خپروي. د وسلو نوې اندېښمنوونکې سیالي په لاره ده او ممکن په تیرو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د اټومي وسلو شمیر لوړ شي. ګوترش د نړۍ د اټومي وسلو نوې سیالۍ د جنون په توګه تشریح کولو سره وویل چې د اټومي وسلو هر ډول کارول په هر وخت هر ځای او هر شرایطو کې به د بشري ناورین لامل شي او باید خپله لاره بدله کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دې ته په اشاره سره چې نړۍ د اټومي وسلو تر سیرو لاندې اوږده موده تیره کړې د نړۍ پر هیوادونو غږ وکړ چې راځئ د ناورین له څنډې څخه په شا شو. په حقیقت کې د اوکراین له جګړې وروسته او نړۍ د سړې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د اټومي جګړې لږ وخت سره مخ شوه. روسیې په وار وار د لویدیځ په ځانګړې توګه د اوکراین په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د تود هرکلي له امله د اټومي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د اټومي وسلو د پراختیا تړون منع کېدل یا ان پی ټی چې له 1900 راهیسې نافذ دی په نړۍ کې د وسلو د کنټرول د موجوده تړونونو په منځ کې تر ټولو ډیر لاسلیک کوونکي لري او له یو سلو یو نوي څخه ډیر هیوادونه ورسره یو ځای شوي دي. د ان پی ټی تړون له پلي کېدو راهیسې د اټومي بې وسلې کولو مسله او د دې وژونکو وسلو د ویجاړولو هڅې د ملګرو ملتونو د اجنډا په سر کې ځای لري. په حقیقت کې د ان پی ټی تړون د پلي کولو پر وړاندې یو له ننګونو څخه د دې تړون اصلي محتوا او روح ته د اټومي وسلو د هیوادونو نه مراد کول دي. دغه تړون له موجودیت سره د دغه ډول ویجاړونکو وسلو د کمولو او له منځه وړلو په موخه د هغو کارول په بشري ټولنو او چاپیریال د نه جبرانېدونکې اغیزې سبب ګرځي. خو اټومي قدرتونه د دې خطرونو په پام کې نیولو پرته د دې ډله ییزو وژونکو وسلو پراختیا ته دوام ورکوي. مسکو بیا د اټومي جګړې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې په یو لیک کې د ان پی ټی تړون د بیا کتنې د کانفرنس ګډونوالو ته خبرداری ورکړی و چې په اټومي جګړه کې هیڅ ګټونکی نشته او دا ډول جګړه باید هیڅ پیل نشي. هغه پنځه هیوادونو چې د اټومي هیوادونو په توګه په رسمیت پیژندل شوي لکه امریکا، روسیه، چین، فرانسه او انګلستان او همدارنګه هغه هیوادونه چې په تیرو څو لسیزو کې په بیلابیلو لارو د اټومي هیوادونو په کلب کې شامل شوي، د اټومي وسلو د جوړولو، استقرار او اټومي لانچر سیسټمونو ځای پر ځای کولو او تازه کولو په حال کې دي. په دې اړه ګوتریش په اټومي قدرتونو په نیوکې سره ټینګار کړی چې دوی خپلې وسلې ګړندۍ، دقیقې او د دوی پیژندنې ستونزمنې کړي او له بلې خوا هغه جوړښت چې د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي او د اټومي بې وسلې کولو د پرمختګ لپاره په تیر کې جوړ شوی و نن بې اغېزې دی. په همدې حال کې امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکمنۍ راهیسې له نورو اټومي قدرتونو څخه مخکې شوی او د خپل نوي اټومي اصولو په چوکاټ کې د امریکا د اټومي وسلو د عصري کولو او تجهیزولو لپاره پراخ او خورا ګران ګامونه اخیستي دي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ سیاسي تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي. به هم تاسو خرغلاسو یو ګران اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمو غږ له تهران رادیو څخه اورئ. قدر منو اوریدونکو، یادونه کوم چې د وحدت ونی هم پیل سوی دا همدارنګه په همدې تړاو به زموږ د همکار تاوله خوګنی چمتو شوی او چمتو کړی راپور تاسو په ګډه واورئ. البته ګردې میز همدارنګه د ایران او مطبوعاتو خبرونه هم تاسو ته نشریږي، نو دا چې زموږ ملتیا مو وکړله تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. تاسو ته ښه وخت خوشی به.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویل چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل کې.
خو پیګای چې موږ وزارت اصلو رو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تولا خو غنایم متاسفین در خبرونه اوری. د ربیول اول بختوره میاش جریان لري، هغه میاش چې د اسلام د ګران پیغمبر د رحمت او برکت د استازي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه زوکړي ورځ پکې دي. له همدې عملت اس ټولو درنو ورتونکو ته د هغه د مبارک د زکیدو لامل مبارک وایم. د روایت مطابق د ربیع الاول 12 نیټه د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زوکړي ورځ ده، خو د یو بل روایت لمخي د ربیع الاول یا لمړی خور ولسم نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړي ورځ ده. د تاریخ دغه اختلاف ته په پام سره د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د اسلامي وحدت لوی بیرغچی حضرت امام خمینی د ربیع الاول 12 تر 12 نیټه د وحدت اونۍ نومولي، او په دې ورځو کې مسلمانان په مختلفو هیوادونو کې د هغه حضرت د نیکمرغه میلاد د منځلو او د هغوی د سیرت د بیانولو په ترڅ کې د مسلمانانو په وحدت هم غږیږي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې هم د وحدت اونۍ سر له سبا څخه پیل کیږي. په دې میاشت کې د مذاهبو د تقریب یا نزدیکت ټولنې په تهران کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو درې ورځنی کنفرانس هم جوړوي چې پکې له ټولې اسلامي نړۍ په سلګرو علما برخه اخلي، او د اسلامي وحدت په ضرورت او د مختلفو مذهبونو ترمنځ په مشترکو ټکو او ارزښتونو خبرې کوي. نن سبا چې د مسلمانانو په خلاف په تیره بیا د اسلامي او قرآن په خلاف سازشونه او اهانتونه روان دي، او له بلې خوا اسلامي نړۍ له تفرقې سره مخ دي، د اسلامي یووالي او پیوستون تر بل هر وخته زیات احساسیږي. موږ نن د تهران راډیو په هندره خپرونه کې هم په دې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره دیني عالم مولوي محمد داود مجاهد، او همداراز بل دیني عالم محترم مولوي حمدالله لطیف بلبانه دي. هیله ده چې خپرونه را سره تر پای ووري. خو د خپرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنو اوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاست. د وحدت اونۍ په مناسبت مو هندره خبرونه ځانګړې کړې. په خبرونه کې را سره جید عالم هغلی مولوی محمد داود مجاهد او هغلی مولوی حمدالله لطیف میلمانه دي. بس د هغلی مجاهد صاحب څخه پیل کوو. ډیر زیاته مننه هغلی مولوی محمد داود مجاهد چې زموږ بلنه مو منله او په میز کې مو ګډون وکړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ربیع الاول له 12 تر 18 نیټې چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نیکمرغه زوکړي ورځ دي، د وحدت اونۍ منځل کیږي، او په مختلفو پروګرامونو کنفرانسونو او غونډو سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت او په اسلامي وحدت بحث کیږي. تاسو د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شخصیت او سیرت د مسلمانانو لپاره څومره د وحدت ټکی بولئ؟
جناب خوګیانه صاحب، تاسو ته او ستاسو للارې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې د ربیع الاول د میاشت تبرک د اسلام د ستر لارښود محمد مصطفی علیه صلوات الله وسلامه د زوکړې میاشت ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت په نبوت باندې د انسانانو ترمنځ د مینې، محبت، الفت او یووالي رڼا خپره کړه، او انسانان د تیارو، ظلمتونو، تورتمونو نه په داسې حال کې چې تل به یې د بل انسان په مال، سر، ناموس، حیا باندې تجاوز کوو، او لکه د وحشیانو وحشی زناورو په شان باندې وی یو د بل مال خور، یو د بل په سر او حیا باندې به تجاوز کاوه. د اسلام د مقدس دین پراتللو سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین باندې، په نبوت باندې، د بعثت سره ټول دا تورتمونه ظلمتونه د منځه لاړل او د اخوت ورورۍ فضا برابره شوه. او قرآن کریم مسلمانانو ته امر وکړ چې تاسو د الله جل شانهو په کتاب باندې په رسۍ باندې مونږلې ولګوئ، تاسو د الله هغه نعمت یاد کړئ چې تاسو پخوا دشمنان وئ او کله چې تاسو ته د الله دین راغی فاصبحتم بنعمته، تاسو وګرځېدئ د الله په دغه نعمت باندې اخوانن سره ورونه. پیغمبر علیه السلام مؤمن مسلمان د یو د بل مسلمان د یو جسد په شکل باندې ګرځولی دی. اسلام د مقدس دین په مینه او محبت په الفت او په یووالي باندې امر کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو به تر هغې مؤمنان نه شئ، تاسو به تر هغې کامل مؤمنان نه شئ، تاسو به تر هغې کامل مؤمنان نه شئ چې تاسو د یو د بل سره مینه او محبت او الفت ونه کئ، او تاسو په یو بل باندې سلامتیا ونه لیږئ. او کله چې تاسو په یو بل باندې سلامتیا ولیږئ او سلام تاسو یو بل ته سلامتیا ورکئ نو تاسو به په امن شئ، ستاسو په منځ کې به مینه او محبت راشي. اسلام د مینې او محبت دین دی، د یووالي دین دی. مؤمنانو باندې، په مسلمانانو باندې، د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې مو غږ دا دی چې وحدت، یووالی، او لکه څنګه چې د اسلام دین ورباندې امر کړی دی دا اختیار کړئ تر څو ستاسو قوت په ځای پاتې شي. نو غږ مې په مسلمانانو دا دی چې د الله د خاطر باندې، د الله د کتاب په خاطر باندې، د ستر پیغمبر په خاطر باندې یووالی او وحدت اختیار کړئ.
ډیره زیاته مننه مولوی محمد داود مجاهد چې زموږ پوښتنه دې ځواب کړه. ډیره زیاته مننه ترم مولوی صاحب حمدالله لطیف چې تاسو هم موږ ته وخت راکړ. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې اونۍ په مناسبت د وحدت اونۍ د تاسو د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت او شخصیت د مسلمانانو لپاره د لارښوونې څه ډول بنسټ بولئ؟
السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ د رسول علیه السلام شخصیت څومره د اسلامي امت د وحدت او د یووالي په لار کې لارښود شخصیت دی. نو په دې رابطه به زه دا ووایم چې د الله د نبی شخصیت چې دی هغه د عدل، مساوات، د انصاف، د انسانیت د تکمیل او همدارنګه د رحم، د عاطفې، د مینې، خواخوږۍ، د هغې یو ښکاره سمبول او یو ستره بیلګه او د هغې مظهر دی. مونږ د انسانیت ټول د کمال صفتونه د هغه په شخصیت کې وینو. هغه یو ښه ګاونډی و، هغه یو ښه ملګری و، هغه یو ښه تاجر و، هغه یو ښه سیاستمدار و، هغه یو ښه معلم و، هغه یو ښه میړه و، هغه یو ښه پلار و، هغه یو ښه ورور و، هغه یو ښه خپلوان و، هغه یو ښه قاضی و. نو په دې ټولو برخو کې هغه د سیاست په ډګر کې ښه سیاستوال و، د منبر او د محراب په برخه کې هغه یو ښه امام او یو مرشد او معلم و. که موږ په دې ټولو میدانونو کې د هغه شخصیت غوره کړو، لکه څرنګه چې هغه نن سبا د خلکو په زړونو باندې حکومت کوي، انشاءالله موږ به همدغه کمالات ترلاسه کړو. همدا وجه ده چې د هغه د ښه شخصیت په وجه باندې امتونه راجمه شوي وو، ملتونه راجمه شوي وو. یهودو په هغه باندې اعتماد کوو، نصاراو په هغه باندې اعتماد کوو. وجه دا وه چې هغوی هغه پیژنده چې د ښه شخصیت یو مظهر او د هغې بیلګه ده. لکه څرنګه چې د هغه یهودي ګاونډي او همسایه د هغه سره مینه درلوده، یهودو، نصاراو، مشرکانو د قضایاو، د منازعاتو د حل دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په شریکه باندې یو محور ګڼه، د هغې بنیاد یې ګڼه. دا په دې وجه چې راجمه شوي چې هغه د اخلاقو یو لویه بېلګه و چې الله ورته وایي وانک لا علی خلق عظیم. نو زمونږ د پیغمبر شخصیت هغه د امتونو د وحدت په لاره کې هغه یو بنسټ دی، یو بنیاد دی، او هغه زمونږ د پاره یو اصل دی او اصلي اصیل دی د دې نه بغیر امتونه رايوزي کېدین.
کور مودان قدرمن مولوی حمدالله لطیف له وخت راکول څخه مو خو ګوردون کو د خبرونه په دې برخه کې یو لنډه د ملرو بیر تر اگرزو. تهران رادیو در نوردون خو یو ځلی بیا خرغلاس د وحدت کونې په مناسبت مهیندار خبرونه ځانګړي کړي. په خبرونه کې را سره هغلی مولوی محمد داوود مجاهد او هغلی مولوی حمدالله لطیف میلمانه دي. پسته ورګرځو. هغلی مولوی محمد داوود مجاهد اوس چې د کفریا نړۍ او اسلامي دښمنانو لخوا د اسلام او قرآن په خلاف سازشونه روان دي او د قران کریم سپکاوی کیږي، تاسې د اسلامي وحدت ضرورت څومره محسوسوي او هغه کوم مشترکات دي چې پرې مختلف اسلامي فرقې او مذهبونه سره راټولېدای شي؟
که چیرته امت مسلمه د الله په کتاب باندې تمسک وکړي، د پیغمبر په سنت باندې تمسک وکړي، په خپل منځونو کې وحدت او یووالی وکړي، خپل مسلمان خپل ورور وګڼي، هغه څه چې د خپل ځان لپاره خوښي د خپل مسلمان ورور لپاره خوښ کړي، مسلمان په غیږ کې ونیسي او د مسلمان د حیا عزت او مال نه دفاع وکړي، لکه څنګه چې الله جل شانه د ټولو انسانانو مال سر حیا او دایو الله رب العالمین ته محترم دي، او همدغه سي مسلمان د الله په دغه کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه سنت او عمل وکړي او وحدت او یووالی وکړي، د نړۍ هیڅ ځواک به پیدا نشي چې هغه د اسلام د مقدس دین یا د الله جل شانه د ستر او عظیم کتاب چې هغه د الله کلام دی دغه بې عزتي وکړي، هیڅ څوک به دا پیدا نشي. مسلمان خو پرېده، کافر به هم د دې اراده ونه کړي چې هغه د الله د کتاب سپکاوی وکړي یا د الله د دین سپکاوی وکړي. هغه څوک چې د اسلام د دین او د الله د کتاب سره ضد لري، د الله د کتاب سره عناد لري، د الله د کتاب او د اسلام د دین سره حسد لري، هغه دغه موقع نه استفاده کوي. مسلمانانو وحدت ته ضرورت، یووالي ته ضرورت، اتفاق ته ضرورت، او دا د ټولو نه مبرم ضرورت ده که مسلمان او اسلامي ملکونه د دین اوس استفاده ونه کړي، دغه زرین چانس ورنه خطا کیږي. او لکه څنګه چې د زنو اسلامي ملکونو رهبران غک کوي، چې د ایران حکومت غک کوي، د اسلامي جمهوریت حکومت غک کوي چې راځي وحدت او یووالي وکړي، او دغه مسلمانان سره راټول شي او په اخلاص او صداقت سره یووالی وکړي. که چیرته دوی وحدت وي، نو به همدغه وحدت باندې اسلام رشد به کوي او نړۍ به د اسلام د سوري لاندې راشي. نو غږ مو دا وحدت وکړي، یووالی دې وکړي، اسلامي ملکونه دې وحدت اختیار کړي، یووالی دې اختیار کړي، خپل قوتونه دې سره راجمع کړي، خپل هغه څه چې دوی لري د یو د بل مسلمان په واک کې دې ورکړي، او مسلمان ته دې خیر ورسوي، او مسلمان ته دې امکانات برابر کی، مسلمان ته د مینه او محبت ورکی، یا اسلامي ملک د خپل پل خپل غی کې ونیسي، نو دغه قوت به الله رب العالمین ور سره مرسته کوي او په نړۍ کې به ډیرو هغه قوتونو نه شي اوس په نړۍ باندې راج کوي، د مسلمانانو قوت او اقتدار به راځي.
جید دین عالم هغلی مولوی محمد داوود مجاهد له وخت را کول مو نړۍ مننه. قدرمن مولوی حمدالله لطیف، په اوسنیو حالاتو کې تاسو ته کومې نقطې داسې ښکاري چې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي لامل کېدای شي او په بیلابیلو برخو کې د کفري نړۍ توطیو له امله د مسلمانانو ترمنځ څومره وحدت ضروري دی؟
یوازې د اسلامي امت نه، د هر امت د ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره، د هغوی د غلبې او د کامیابۍ دپاره د هغوی ترمنځ وحدت او یووالی دا ضرور دی. اما مسلمانان د هغوی دپاره خپلمنځي وحدت او یووالی دا ډېر اړین دی. نو وحدت او یووالی دا د اسلامي امت د شان او شوکت د برقرار ساتلو دپاره، د هغې د غلبې دپاره، د هغې د حیثیت د خوندیتوب دپاره ډېر زیات اړین دی. باید مسلمانان دې ته سوچ وکړي او فکر وکړي، هغه امتونه او ملتونه چې هغوی د اختلاف ښکار دي، دوی بتل ذلیلی دوی بتل ناکامی کو اسلامی امت غواړي چې عزت تر لاسه کی نو لازم ده چې دوی خپل منځي اتحاد او یووالی هغه برقرار وساتي زمنګ ترمنځ د یووالی مشترکات چي دي هغه د تعصب او د عناد نه مبرا ټولنه ده دا غینه هغه سوچه ټولنه ده چې هغه کې تعصب نه وي هیڅ ډول تعصب پاږي کې نه وي قومي مذهبي لساني منطقي سیاسی بل 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 دغه تعصباتونه مبرر ټولنه د دوی ترمنځ ایثار او همدردی د دوی ترمنځ د اخوت او د ورورولۍ او د مواخات تړونونه تر سره کول یو بل ته احترام او قدر کول د یو بل نظر او د هغوی فکر زغمل د کامیابۍ ټکی دی او باید موږ ملتونه په دې باندې راجمع شو هغه امت به کلم د تفرق تحزب ډلهبازۍ ښکار نه شي چې ترمنځ یې اړیکې د مفکورې په اساس باندې د یو اصلي اصیل په اساس باندې استواري
کور مودان قدربن مولوی حمدالله لطیف له وخت راکولو څخه مو د تهران رادیو د هندري خبرونه درنو مینوال یو ځل بیا تاسو ته د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ له عمله مبارکي وایم لخپل ملمنو او تاسو څخه په مننه خپل خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسو تر بیا مو پاک عمل خو خوشاله اوسئ.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې ومنه عزیزانو وسم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
علي اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مهم مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې لومړی راځو کیهان ورسپانې ته. نوموړی ورسپانې په خپل لومړی مخ د نور مطلبونو تر څنګ په فرانسه کې د ایجاب موضوع په اړه لیکلی دی چې د فرانسې سترې محکمې د بې حجابۍ د اجباري کېدا حکم ورکړی دی. کیهان ورسپانې همداراز د امریکا د نیویارکر یو کاریکاتور چاپ کړی دی او لیکي چې نیویارکر د امریکا د بوډا چارواکو د سیالۍ او مخ په ځوړتیا ټولنې کارتون چاپ کړی دی. په دا کارتون کې لیدل کیږي چې د امریکا بوډا چارواکي په جلا جلا څوکیو ناست دي او سیاسي موقعیت لپاره له یوه بل سره سیالۍ کوي. په قرباغ کې په یوې چاودنې کې سل کسان مړه او څه د پاسه 200 هم ژوبل شوي دي. دا د دې ورسپانې د یو بل خبر سرلیک دی. ورسپانې همدارنګه لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې ولسمشر ښاغلی رئیسی او پوټین د سیمه ایزو بدلونونو د وروستیو حالاتو په ارزونې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو اترو او له سیمې سره په اړونده موضوعګانو کې د پردیو له لاسوهنو د ډډه کولو او د جنوبي قفقاز سیمې د مسئلو د حل په ضرورت ټینګار کړی دی. همدارنګه ورسپانه زیاتوي چې اسلامي ایران د آسیا په لوبو کې د سرو زرو دریم مډال هم ترلاسه کړی. لومړنی د سرو زرو مډال د اتایی شاګردانو ترلاسه کړی و. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا د فورن پالیسي مجلې له قوله لیکلی دی چې په نړیوال اړیکو کې د بایکاټ میکانیزم نور کارنده نه دی. همدارنګه ورسپانه لیکي چې تل ابیب د سیمې له نوي نظم څخه سخته ویره لري. ورسپانه زیاتوي چې د ایران خارجه وزارت د بندیزونو د ختمولو د بهیر په باب د یوې سیمه ییزې رسندویي خپرې سوي ادعا ته غبرګون څرګنده کړې او دا ادعا یې رسندویي تبلیغات بللی دی. ورسپانه په دې اړه زیاتوي چې د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت د عمومي اړیکو دفتر د بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو د بهیر په باب د یوې رسندویي لخوا خپرې سوي ادعا چې په غبرګون کې وویل دغه ډول رسندویي لوبې او خبر جوړونه چې معمولا د سیاسي فضا جوړونې لپاره ترسره کیږي هیڅ اعتبار نه لري او د باور وړ نه دی. یوې سیمه ییزې رسنۍ ادعا کړې ده چې نیت لري په نږدې راتلونکو کې د بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو سره په ارتباط په عمان کې له امریکا سره د ایران مستقیمې خبرې وسي او په دې ارتباط د ایران د جکپور چارواکو لخوا ضروري جوازونه هم صادر سوي دي. خود ورسپان په وینا ده په داسې حال کې دی چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د دې خبرې په کولو سره چې د عمان له خارجه وزیر سره په خبرو اترو کې د بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو وروستۍ وضعیت ارزول سوي دي، ویلی دی چې هر هغه نوښت او طرحه چې د ایران د ولس ګټې په ښه ډول تامین کړي او د هیواد سرې کرښې رعایت کړي او نتیجه د بندیزونو لغوه کول او خپلو ژمنو ته د ټولو لورو ورستنېدل وي، په طبیعي توګه د ایران لپاره د پام وړ دی. ورسپانه همدارنګه یو بل خبر کې لیکلي چې د عربستان ولیعهد بن سلمان د عربستان د لومړني اټومي بټۍ د جوړولو په لارو چارو لګیا دی.
عزیزانو، د همدا تهران چاپ جمهوری اسلامي ورسپانه ده. د غورسپانه بیا لیکي چې د ایران خارجه وزیر شغلی عبداللهیان د جاپان له لوري د برجام د احیا لپاره د وړاندیزی طرحې خبر ورکړ. شغلی عبداللهیان د جاپان له کیودو خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې ټوکیو د امریکا په شمول د برجام له غړیو شپږو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره نوښت وړاندیز کړی دی. دا زیاته کړې ده چې د جاپان هر هغه ډول نوښت چې د ایران له ګټو سره برابر وي د تهران له لوري په مثبت وبلل شي. بل خبر ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي په یوکراین کې د روسیې په وسیله د جنګي جنایتونو د ارتکاب شواهد شته دي. د ایران والیبال ټیم په آسیا کې اتل شو. په قرباغ کې د تیلو په یو ډیپو کې په چاودنې کې 300 کسان مړه او ژوبل شوي دي. ترکیه په سوریه کې په حیاتی تاسیساتو حمله کړې ده. د یمن انصار الله ولسی غورزنګ رهبر عبدالمالک بدرالدین الحوسی وایي د یمن ملت به په ټولو مشروع اوزارونو د نیواګرۍ کلابندۍ او تیریو د ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د عراق لومړي وزیر ویلي هیواد نور امریکایي پوځیان او نړیوال ائتلاف ځواک شتون ته اړتیا نه لري. د عراق لومړي وزیر محمد شیا السوډانی ټینګار کړی کله چې د عراق امنیتي وضعیت د داعش په کنټرول سره ګډوډ شو نو پر ټولې سیمې اغیزې بښندلې او په میلیونونو خلکو مهاجرت وکړ. پر دې اساس د عراق ثبات باید وساتل شي. او رسته خبر دا چې د ایران د اسلامي شورا مشر شغلی قالیباف وایي اسلامي هوادونه د قرآن کریم سوزولو لسپیره ښکارند سره چلند وکړي.
قدر من اوریدونکو وسم ورګرځو د کابل مطبوعاتو ته، خو یادونه کوم چې موږ د کابل مطبوعات او ورسپانې د هغوی له آنلاین ویبپاڼو څخه مطالب رااخلو او دا زموږ دریځ نه دی. البته راځو لومړی مسیر ورسپانې ته. د کابل چاپ دغه ورسپانې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړې استازې روزا اوتنباوا پرون د امنیت شورا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او تعامل ورسره په ښه لوري روان نه دی. نوموړي ویلي چې د سرپرست د طالبانو سرپرست حکومت له چارواکو سره په غونډو کې د ښځو او نجونو د زده کړو کار او ټول ګډونه حکومت د جوړولو په ګډون د نظر په یو لړ اختلافاتو خبرې هم کړې دي. اوتن بابا ویلي چې د سرپرست حکومت له چارواکو سره د تعامل د مثبتې لارې د نشتوالي په اړه ډېره سخت اندېښنه لري او که دا همداسې روان وي نه به د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته او نه به هم د افغان ولس اندېښنو ته ضروري ځواب ورکول سي. نوموړي زیاتوي چې په عامه ژوند او تعلیمي برخو کې د ښځو د منځوي کولو په اړه د سرپرست حکومت د څه باندې 50 فرمانونو په خپرولو سره له سرپرست حکومت سره د یو نامه د تعامل تګلاره ډیره کمزورې سوې ده. نوموړي ویلي چې د سرپرست حکومت طالب چارواکو سره خبرې د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا او ورسره تعامل د هغوی د تګلارې د منلو په معنا نه ده، بلکې د دغو تګلارو د بدلولو یوه هڅه ده. هغې د سرپرست حکومت چارواکو سره د تعامل لپاره د یوې بلې ارزول سوي تګلارې غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې له سرپرست حکومت سره د خبرو دروازې باید بندې نسي.
عزیزانو، د بهرنیو ورځپاڼو څخه اوس هم یوریشیا ریویو خپرونې ته یوه کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونې په یو لیکنه کې د افغان ښځو وضعیت ته پام اړولی او لیکي د 2021 میلادي کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د دې هېواد د ښځینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو، شکنجې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د خبرونې په لیکنه د ښځو فردي ازادي او انتخابونه، د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. یوروشیا خبرونه بیا وړاندې د ښځو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښه چې د فشار له چاپیریال سره تړلې دي په افغانستان کې د ښځو موجودیت له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانستان پر ښځینه نفوس لګول شوی محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیض سیستم رامنځته کړی دی. یوریشیا ریویب د بلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې ده چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په ازموینو کې یوازې نارینه وو ته د ګډون اجازه ورکړې ده او بیا لیکي چې داسې نتیجه اخلو چې د افغان ښځو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی په کې ژوند کوي ډیر ستونزمن دی او زیاتوي د دې هم هیڅ هیله نشي کیدلی چې په نږدې راتلونکو کې به د دوی وضعیت ښه شي.
ایزانو په بهرنی مطبوعاتو کې یو بل ویبپاڼه چې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی، ډیلی بیست دی. ډیلی بیست خپرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتي پلان طرحه ترلاسه کړې چې د امریکا پرې څو کاله کار کړی و چې پر اساس یې کیدای سي په افغانستان کې د څارونکو کمرو یو نوی سیستم رامنځته شي. خو د خبرونې په لیکنه یو شمېر کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې کیدای سي له دغه سیسټم څخه د ناوړه اهدافو لپاره هم کار واخیستل سي. ډیلی بیس وړاندې لیکي دغه پلان ظاهراً د امریکا په 2021 میلادي کال کې له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د پخوانی حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وایند عبدالمتین قانی رویټرز ته ویلي چې د طالبان حکومت وس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه زیاته کړې چې اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهان لخوا چمتو سوی کار پیل سوی خو بشپړېدل به یې ډېر وخت ونیسي. د قانې په وینا دوی اوس دوې نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکنی حکومت ته جوړه سوې او بله د ترکیې لخوا دوی لپاره جوړه سوې امنیتي نقشه ده. د ډیلی ویست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخه د بشري حقونو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي دي او دوی ویره لري چې طالبان کولی سي له دغه سیستم څخه د تراکرو د نښه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره هم کار واخلي.
قدرمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې دغه پروګرام وخت هم دومره وو، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.